السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستانګزای مو ده قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خره خلاص تویم نن چهارشنبه د 1990 کال د قوس لیندې ومه د 2013 کال د نومبر 28 ده په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان په اړه د جنیوا د کنفرانس اصلي ناسته ترسره کیږي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د همواره چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونه کې ورچې ټاکل شوې د افغانستان په اړه جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړه شي. ملګری ملتونه وایي په تیرو 14 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي. د همورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د خوست او تخار لپاره د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د ایران په کولستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. پوره خبرونه تمه ده د افغانستان په اړه د جنیوا کنفرانس اصلي غونډه نن جوړه شي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کنفرانس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله به نن په خپلو ویناوو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغه ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي مسؤلیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges
په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی. دا به ډیره مهمه وي چې د رواني وچکالۍ پر مهال شته منابع پیاوړي شي. همدارنګه باید دوامداره پروګرامونه واوسي څو پلانونه عملي شي. د افغانستان د اجرایه رئیس په وینا وچکالۍ د افغانستان 2 ولایتونه سخت زیانمن کړي. د سېشنبې په مازدیګر ولسمشر اشرف غنی په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو، د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بیلابیلې لیدنې کړي چې پکې د افغانستان سولې په بهیره، انتخاباتو او نورو موضوعاتو خبرې شوي. ملګری ملتونه وایي په تیرو 14 میاشتو کې یوازې د افغانستان په 2 وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له 1 میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لرل پلورل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق یا یونیسف ویاندې الیسن پارکر پرون سهشنبه جنیوا کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. میرمن پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوی چې ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ له پورونو ځان خلاص کړي دي چا په نوم شوي واده شوي او پلورل شوي. د یونیسف دی ویاندي خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالی تضمین بدلیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سېشنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شوي پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د تخار په ولایت کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې دې کسانو تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. عبدالله بیک 1,013 رایې، رئیس عبدالباقي ملک زاده 1,434 رایې، محمد عالم سائی 1,019 رایې، انجینیر امیر محمد خاکسار 1,915 رایې، سید اشرف الدین عینی 1,801 رایې، غلام سرور سعادت 1,815 رایې، حمید الدین یولداش 1,319 رایې، حبیب دانش 1,315 رایې، نظیفه یوسفی 1,388 رایې. د راکونو د خپلواک کمیسیون بیا په خوست کې د ولسي جرګې د انتخاباتو 4 مخکښ کاندیدان داسې یاد کړل. کمال ناصر اصولي 1,565 رایې ګټلي، انجینیر هلمند 1,221، غفار خان 1,132، ډاکټر موسی خاورین 3,308 رایې، ساحره شریف هم 2,544 رایې خپلې کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړنۍ نتایج اعلان کړي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سېشنبې په سهار په ډزو وژل شوی دی. ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ او څلور مرمیو وژل شوی او سایبر کړی. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ایران د 1.5 میلیون نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا د بارنوی چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. امریکا د بارنوی چارو د وزارت ویاندي هیدر نورت د سې شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې وویل هنګري د حکومت دې پرېکړې خفه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او که نه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پرېکړه دی هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوالو تړونونو په مطابقت کې شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتقاد کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او لویدیځ څخه د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه کېږي نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ولسمشر اشرف غني او جرایر رئیس عبدالله به دواړه نن ویناوې کوي او خپلې لاسته راوړنې به نړیوالې ټولنې ته هم بیان کړي. خو د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال مرستیال د افغانستان سره د مرستو د اهمیت په اړه ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
The way che mug bayad pavansan ki paisi pa samatoga masraf klo tsu de kalter pa shau khwa 2.5 million armano ta warasigi. Ham daraz awre che de Afghanistan mashran o jirgi parun de milli amniyat laluri de علی پور په نوم د یو محلي قومندان د خوشی کولو په اړه باندې د ملي امنیت عمومي رئیس ورغوښتي و چې توضیحات ورکړي.
قانون باید تطبیق شود. یه آدم به تحقیق و به محکمه کشانیده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
د ملي امنیت رئیس وویل علی پور بیرته په ضمانت خوشی شوی دی. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې به نور مسایل هم واورئ. له هغې ډلې د روسیې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي او لانجه پرې رامنځته شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. اوس هم رازو لومړی مطلب ته تمه کېږي چې نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرانس د سېشنبې په ورځ پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به د فرعي غونډو په جوړېدو دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس نن په یوه غونډه کې وویل سږ کال وچکالۍ په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغېزمن کړي. په دې اړه تفصیل د اجملان په ریپورټ کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژمنو او د افغان حکومت د اقداماتو درسونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنیوا په وخت سهار 9:30 وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې ماموتو د جنیوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوي وکړي. دواړه خاغلی عبدالله او خاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرانس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. خاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه دوه ویشت ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی دي. خاغلی عبدالله وایي دا حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر درې نیم میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر شپږ میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډمنولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیان منونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا دوه ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل علیپور په ضمانت خوشي شوی خو مکلف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علیپور د نیول کېدو او بېرته خوشي کېدلو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علیپور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بېرته په ضمانت خوشې شو. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علیپور د بېرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. خاغلی ستانکزی وویل چې علیپور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در خدمت گرفتاری از اون مراعات شده. امنیت
ملی د پنیول کې ټول قانوني اصول مراعات شوی. ملي امنیت د خپل اطلاعات او کشتی معلوماتو لمخې خپل کار تر سره کړ. ډېر عزت ونی راي وړ او د تحقیق پلان او شکایتل داسې دي چې په بل احزار ضمانت کې داسې څه شته چې یو کس چې تحقیق ته وړل کیږي په ضمانت خوشي کیږي او قانوني ستونزه پکې نشته. قانون باید پلی شي. دا کس باید تحقیق او محکمې ته راوړل شي. په دې برخه کې باید هیڅ شک او شبه موجوده نه وي.
د دې قسمت هیڅ شک او تردید باید وجود نداشته باشه.
علیپور چې په قماندان شمشیر مشهور دی د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې په لویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشي کېدل یې وغوښتل. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین د دغې قضیې په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړې چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو وسلې نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس و. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تېره ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علیپور په تعهد پاڼه کې راغلي چې دی چمتو دی خپله ټوله وسله تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته یې وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یوه سرتیري په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا 2 د ملي امنیت په توقیف کې و، د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشې کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر سرګندونو مخکې د علیپور د خوشې کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده، جدیت باندې ده، د سلام مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ. موږ د هېڅ مجرم د خوشي کولو طرفدار نه یو، د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه، سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علیپور بیرته محبستوي سي. تایید ده سناتور صاحبانو؟
په کابل کې د علیپور تر خوشي کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
ازادي خبري مجله اورئ.
مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه سهارنی پروګرام ته غوږ نیولی. اوس هم د ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده. په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري، او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړې چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغې ادارې ویلي چې د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,50,000 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,40,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې ورځې تېروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي. د کوچنیانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ادارې بیا په خپل نوي راپور کې پر ښوونځیو د زیاتو سوي حملو له کبله د افغان کوچنیانو پر زده کړو اغېز ته کتلي دي. په راپور کې راغلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر ښوونځیو دوه چنده هغو مره حملې سوي چې ملګرو ملتونو تایید کړي. راپور وایي له 2018 کال راهیسې په 2013 کال کې ښوونځي تر بل هر وخت په لوی شمېر کې هدف ګرځېدلي. حکومت 970 حملې ثبت کړي او شاوخوا زر ښوونځي تخریب سوي دي. سیف دی چلډرن اداره له افغان حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د نور زیان د مخنیوي لپاره دي د ښوونځیو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. دولس پګنی منځنۍ څپه FM 105.5 باندې زموږ خبرونې اوري. اوس هم رازو د اجرایه ریاست په اړه یو راپور ته افغان حکومت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غواړي چې په خپلو تازه څرګندونو د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه کړي عمل وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون پرون د عمران خان د تازه څرګندونو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د پاکستان پوځ هم د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي. عمران خان تازه وزیرستان ته د سفر په مهال ویلي چې د نور د پردیو لپاره نه جنګیږي او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې په اړه د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونې د افغان چارواکو له هرکلی سره مخ شوي، خو دوی وایي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې له دې وړاندې هم اسلام آباد ورته څرګندونې درلودي خو عملی بڼه یې خپله نه کړه. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونې رغونکي وبللې، خو یې ویل مهمه دا ده چې د پاکستان پوځیان هم په دغه خبرو عمل وکړي.
د عمران خان دغه څرګندونه موږ هیلمن یو چې پاوز هم تعقیب کړي او دوی پرښتینی معنا له پروسې سره همکاري وکړي. خو تر کومه ځایه چې تجربه خوده لري، هیڅکله پاکستان ملکی حکومت نه د دې صلاحیت لري او نه دا په حقیقي توګه دوی نه غواړي چې مرسته وکړي. هیلمندي ده او غوښتنه مو ده چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې دوی له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې نور د پردیو لپاره جګړه نه کوي او د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د مسیر وی پانی د راپور پر بنسټ خغلی خان همدا شان ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تر بل هر وخت هلې ځلې تیزې شوې، حتی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راتلونکو څو میاشتو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق هیله ښودلې ده. افغان ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی او حتی د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د مشورتي بورد د جوړولو کارونه به هم پایته ورسیږي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم د عمران خان وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي اسلام آباد په تیرو کلونو کې له امریکا ډېرې زیاتې پیسې اخیستي او مجبور دی چې د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو له موقف ملاتړ وکړي.
پاکستان د افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ګټلو لپاره ډېرې زیاتې پیسې اخیستي دي. دوی مجبور دي چې د هغه پیسو په بدله کې د امریکا د ماموریت د امید او همکار تمام شي. کله که د افغانستان د سولې مسله راځي عمران خان بل چاره نه لري مګر دا چې د امریکا دغه ماموریت کامیاب شي.
افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو مرسته اړینه ده او د افغانستان سوله کولی شي چې د سیمې د ثبات لامل وګرځي. خو هغه څه چې افغان حکومت تل د انتقاد په ډول وایي د افغان سولې په اړه د پاکستان د خبرو او عمل ترمنځ واټن دی، ځکه کابل باور لري چې تر دې دمه اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینی هم کاری نه دا کړی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روسیه کې یوې محکمې حکم کړی چې دولس اوکراینی بیړۍ چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوي دوه میاشتې په زندان کې تیرې کړي. دوی د هغو څلورو ویشتو بیړۍ چلوونکو څخه دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیه او اوکراین د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. اجمل انده او نور جزئیات.
د سی شنبه په ورځ د روسیې وی محکمې د هغه دولس بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوې دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلی رښتنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبه په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. دې نیونې د اوکراین او روسیه ترمنځ یو وار بیا کړکېچ زیات کړی. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا اوبو ته په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی یې چیرې دی. دی وایي دا مهال همدومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کمو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی، ځینې بیا وایي چې نه مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیه ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړې او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړې. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د دې څلیرش بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپووس مچیر چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیه دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یې یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیه په زور د کریمیا ټاپو وزمنیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیه سره یو ځای شوي دي.
د لنډو خبرونو سرټکی. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. تمه ده نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې په نننۍ کانفرنس کې وکړي. ملګري ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وشکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلونو عمر لري پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون د سېشنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې په تخار کې عبدالله بیگ، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، انجینیر امیر احمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی بریالی شوي. اخوا په خوست کې هم کمال ناصر اصولی، انجینیر هلمند هلمند، غفار خان، ډاکټر موسی خاورین او سایره شریف تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې. د انتخابات خپلو کمیسیون هم درز ویلي د ولسمشرۍ انتخابات او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د ایران په ګلستان کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي.
د ژوند رنگونه
نور افضل عبدیم د پوهنې وزارت ریاست نظارت کارکونک.
ښه، تاسو په دې ښوونځیو به ګرځئ راګرځئ او نظارت پکوئ؟
بالکل، زموږ دنده په ښوونځیو باندې ګرځېدل دي. څلور بخشو کې بیا هلته څېړنه کوو چې نتایج او کتابونه نصاب تشکیل چې دی او هغه ځای همه معلمین دي.
تر اوسه کومو ولایتونو ته تللی؟
ولایتونو ته تللی وو، دا همدا اوس څو ورځې مخکې خوست ته تللی وو. خوست کې ډېر جالب خاطرو سره مخامخ شو. جالب مکتبونه وو چې بعضی ښه وو بعضی خراب وو.
څنګه ښه وو خراب وو؟
بعضو په ډېرو نشتو امکانات وو، ډېر کار کړی دی. مثلا یو مکتب ته مخ تللی وو، درې کانتینر یې درلودل، خو د دوی اداره او منیجمنت یې زده کوونکو هغه درس یې بیخي بهترین وو. سږ کال کانکور ته 12 تنه زده فارغین ورکړي وو، کامیاب شوي وو او په 12 کې 4 انجینري پوهنځی ته تللي وو. نو ډېره جالبه وه، ځکه هېڅ تعمیر یې نه درلود، چار دیوالۍ نه درلودل، یوازې درې کانتینر یې درلودل چې اداره وه او کتابخانه وه او د سرمعلمینو تاکو.
کیدی شي د ښوونځي نوم راته واخلي؟
دا خوانځي د خوست خار مرکز اړوند لکنو سیمه کې د سرکيو بډایو مکتب
ولی د خوانځي ته تعمیرونه نه جوړیږي یا نور امکانات چې باید ورکړل شي دوی ته تر اوسه پورې هم نه دي ورکړل شوی.
زما په فکر اداري ضعف ته ځکه امکانات بیخي زیات دي ډېر مرسته شوی دي خو اوسه پورې لا هم دا خلک همداسې محروم پاتې دي. دوی ډېر خواري کوي سره له دې خو بیا هم دوی ته کار نه دی شوی. که مینجمنت برابر وي او د زړه نه څوک کار وکړي رهبري نو ډېر زر کولای شي چې د ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ شي چار دیوالۍ جوړ شي او دوی په یو مسلکي صنف کې کښېني.
مننه چې د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. بل سهارنۍ پروګرام مصطفی صدیقي وړاندې کوي چې همدا اوس سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ.
بلې تشکر از شما ستانکزای صاحب ماندنه.